د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو مینوالو زه فریبا ظاهر مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. تر هر څه د مخه تاسو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو په ځینو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او محمد نور د احتمالي ائتلاف په وړاندې په خبرګونونو خبرو وو. دا به هم واورئ چې پاکستان د افغانستان د سولې خبرو د زمینې برابرولو کې د همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. خو لومړی له فرشته جلال عزیز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
پامکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او د حکومت ترمنځ د پیل شوو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. او د جوهر سرنایف په نوم یوویشت کلن چچنی ځوان چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په باسټن ښار کې حمله کړې وه، د امریکا په کلورادو ایالت کې زندان ته چې سخت امنیتي څارنه یې کېږي ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت له شمېر نورو غړو سره په دې اړه خبرې وشي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په دې اړه چې دا خبرې به چیرته کېږي څه نه دي ویل سوي، خو یو شمېر غربي ورځپاڼې وایي چې مذاکرې شاید د اګست په 15مه او 16مه تر سره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودری وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د پیل شویو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. چودری په دې ارتباط د خپل حکومت د رول په اړه پرون د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د دې مذاکرو لپاره زمینه سازي کوي. د ده په وینا اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په ګرمه فضا کې وشوې. د پاکستاني چارواکي زیاته کړي چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې هغه اساسي ټکي مقابل لور ته توضیح کړل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تامین لپاره ضروری دي. عزیز احمد چودری ویلي په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې سوله ټینګولای شي. امریکایي څیړونکو وایي هغه عسکر چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د تنسی ایالت د چتنوګا سیمې په پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی وو. د پلاتونکو په وینا سکوير ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی وو. د تیرې پنځشنبه په ورځ د محمد یوسف عبدالعزیز په نوم یو څلورشکلن هلک چې په کویت کې زیږېدلی او بیا امریکا ته تللی، په چتنوګا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې او څلور سمندري عسکر یې ووژل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی په داسې شواهدو پسې ګرځي چې څرګنده کړي چې عبدالعزیز آنلاین یا د بهرنیو هیوادو ته د سفر په ترڅ کې له جهادي او تروریستي ډلو سره ارتباط درلود. کنه د اف بی آی د ځانګړو څیړنو مسؤل ویلي چې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې پر اساس یې وویل سي چې یوسف عبدالعزیز بل چا دې حملې ته هڅولی وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې اسلامي جمهوریت به د امریکا د خطوایي په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړي. د خامنهي دا څرګندونې چې نن د ایران له دولتي تلویزیون خبرې شوي او هغو کسانو چې د تهران په مسله مسجد کې د کوچني اختر د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل په شعارونو بدرګه کړې. خامنهي چې د ایران په دولتي چارو کې تر ټولو لوړ صلاحیت لري وویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا سیاست د ایران له کړندلارو سره په تضاد کې دی او تهران به په سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته ادامه ورکوي چې د حزب الله ډله او د بشار الاسد رژیم دواړه پکې شامل دي. خامنهي وویل اټومي موافقه که تایید یا رد سي، موږ به د خپلو ملګرو د فلسطینیانو، یمنیانو، عراقیانو، بحرینیانو او لبنانیانو لملاتړ لاسوانه خلو. آیت الله خامنهی وویل چې ایرانی پلاوی له شپږو قدرتونو سره په اټومي مذاکرو کې ډیر زیار وست او خپل مسؤلیت ادا کړی دی. دا نه ده څرګنده چې د دغې موافقې د تایید لپاره په ایران کې کوم ډول پروسې په پام کې نیول سوي، خو ایرانی مطبوعاتو ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په راتلونکې سه شنبې په ورځ خپل پارلمان ته وینا وکړي. اټومي موافقه به هم به د ایران د ملي امنیت په شورا کې چې تر ټولو لوړه امنیتي اداره ده و چرل شي. د یو بل خبر نمخې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول جاش آرنست پرون په واشنگتن کې په دې اړه چې په کانګرس کې به د اټومي موافقې په اړه څه ډول بحث کېږي وویل.
But if the US Congress votes to kill this deal,
دا وایي کچېری د امریکا کانګرس د دغه موافقې د ردولو لپاره رای ورکړي او ردی کړي، ایران به هغه ټول امتیازات پرته له دې چې هیڅ کار وکړي ترلاسه کړي چې په موافقه کې ذکر شوی دی. جاش آرنست وویل چې کچېری ایران له خپلو تعهدونو څخه سرغړونه وکړي، پوځي اقدام هم د امریکا لخوا په امکاناتو کې شامل دی. د جوهر څنایف په نوم یو ویشت کلن چچنی ځوان چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په باسټن ښار کې د اوږدې ځغاستې پر سیالۍ بمي حمله وکړه، د امریکا په کلورادو ایالت کې زندان ته ولېږدول سو چې شدید امنیتي څارنې کېږي. د امریکا د زندانونو د فدرالي ادارې مسؤلینو ویلي چې څنایف یوه اونۍ په فلورنس ښار کې یوه دارالتعدیب ته لېږدول سوی و. د امریکا د کلورادو ایالت په زندان کې تر ټولو خطرناک مجرمین ساتل کېږي. څنایف د جون په 24مه په اعدام محکوم شو. دا په محکمه کې اعتراف وکړ چې له خپل ورور سره په باستن کې په حمله کې چې درې تنه پکې ووژل سول او 216 تنه زخمیان شوي وو لاس تلوت. داسې ګڼل سوي چې څرنایف به د امریکا د انډیانا ایالت په زندان کې اعدام شي. د څارنې ډلې او کوردي ملیشه وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د سوریا او عراق په هغو سیمو کې چې د کوردانو په لاس کې دي کیمیاوي ګاز کارولی دی. په بریتانیا کې دوو څارونکو ډلو تایید کړي چې داعش په سوریا او عراق کې پر ملکی اهدافو او کوردی عسکرو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. دوی ویلي چې د جون په 28مه او 29مه د کوردی ملیشو یا پېشمرګه پر ضد د کیمیاوي وسلو حمله شوې دي. کوردی پېشمرګه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه ونډه لري. د پېشمرګه ملیشو ویاند ویلي چې داعش اول وار د حسکا او تلبراک ښارونو ته نږدې پر کوردی ملیشو د کیمیاوي وسلو حمله وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې اړه رپورټونه ورته رسیدلي خو دوی د اضافي معلوماتو په راغونډولو لګیا دي. او په عراق کې په یو بمي حمله کې تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووژل سول. دا تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې په وروستیو څو ورځو کې د داعش وسلوالو په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بني سعید ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی، دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې خلکو په یو مارکیټ کې په ګڼه ګوڼه کې د اختر د لمانځه لپاره غونډه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي په موټر کې چې د دوی یو غړي چلاوه درې ټنه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافدین په نقشه کړي دي. دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځایونو کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. دا و مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل په شمال کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عبدالرشید دوستم محمد محقق او عطا محمد نور احتمالي ائتلاف بیلابیل غبرګونونه پر ولیدې.
دلته مونږ امنیتي سکتور لرو چې هغه اردو ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو. نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي هغه جوړې کړي او نه به د ملیشو اجازه د افغان ولس چاته ورکړي.
په دې اړه به یو راپور واورې. دغه راز د پاکستان حکومت وایي دوی به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د اختر په مناسبت له کندهار له یوه هنرمند سره ځانګړې مرکه او د هغه د سندرو ځینې بیلګې اورېدلی سي.
ټول د کندهار هنرمندان تلب سوي ولایتو ته د افغانستان ورې کنسرټونه ورکړي دي. ورې مینوال لري. داسې نه چې شخصا یوازې زه غوښتل سوی یم، دا ټول هنرمندان غوښتل سوي دي د کندهار.
دغه ورځ دوهمه نیمایي د تاندې څانګې ونیز پروګرام دی چې دا هم د اختر په مناسبت جوړ سوی دی او د حقیقت څه د پروګرام به د کابل امنیې قومندان څخه د جنایي جرایمو په اړه واوري.
خپله په عمومي جرایمو کې 38% کیس راغلی، په سلو کې 38% دا ټول لاسته راوړنې دي.
دا وخت نور مطلب هم لرو له ازادي راډیو سره پاتې سي. د تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو وړاندې موویل چې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد احتمالي ائتلاف په اړه خبرګونونه راپریدلې دي. دغه راپور به وروسته وورو. لومړی د پاکستان په اړه یو مطلب ته ورزوش. د پاکستان حکومت وایي چې امریکا او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري وایي چې هیواد باید د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینی جوړونکو په توګه خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسمت سلمان دغه راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوه بشپړ ملاتړ کوي. د جولای په ومه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت د جکپورو چارواکو او طالبانو خبرو چې وروسته د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په پیغام کې هرکلی وکړ، په افغانستان کې له دې سره سره د سولې لپاره هیلې غوړولې دي چې د ځینو کتونکو په باور لا اوږده لار په مخ کې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري په یو مرکه کې وویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. د وویل د مری خبري په خورا صمیمانه فضا کې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې ژر به د خبرو بل پړاو پیل شي. د سولې د خبرو په ملاتړ کې د طالبانو د مشر روستای پیغام وستای ویبل
د اختر په مناسبت د افغانستان د طالبانو مشر مولا محمد عمر اخوند خپل پیغام کې خپل هدفونو ته لسولې ایزو لارو د رسیدو خبره هم کړې ده او دا یو مثبت ټکی ده. زه د طالبانو په مشر باندې غږ کوم چې د خونریزي د روان بهیر د تم کېدو لپاره عملی ګامونه واخلي.
د عزیز چودري په وینا په خبرو کې د افغانستان د حکومت پلاوی د خپلو نظرونو د سرګندولو په محل وویل چې باید په افغانستان کې د وینو بهیدا ودرول شي او سوله وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله به په ټوله سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د پاکستان حکومت څرګندونی مو واوریدل چې د افغانستان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې په اړه کړی و. اوس مرجو د افغانستان شمال ته په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي لزیتې دوه خبر ورکوي. دغه دفتر د شوزو څنګه مشر فوزیه نوابي وایي چې د تیر کال د لومړۍ څلورو میاشتو پرتله د روان کال پترس کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي 40% زیات شوی دی. موجب رحمان حبیب زای پرېله مزه شریف څخه راپور وی.
په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر چارواکي په دې زون کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي ازادي دوه څخه خبر ورکوي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو څنګه مشره فوزیه نوابي وایي چې په سرپل، چوزجان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 200 پیخي ثبت رسولې دي. هغه وایي چې دا پیخي د روان کال لپاره څخه تر دامه حاله له 200 ثبت رسیدل دي چې نسبت د تیر کال له همدې مودې څخه پکې 40% زیاتوالی راغلی دی. نوابي وایي چې په تر سره شوی تو تخوالو کې د خزو په وړاندې د جنسي تیر یو پیښه د خزو وهل تکول د غوی په جبر ودونه او په کې صحرایي مقامي هم شامل دي. نوابي په اړه زیات کړه لکه حلقاوی ځانوژنه په جبر ودونه او دا پیښه په کې شامل دي چې نسبت د تیر کال څلورو میاشتو ته 40% زیاتوالی موندلی دی. میرمن نوابی وایي چې د ترسره شوی تاوتریخوالو اساسي علت هم په کورنۍ کې د فقر موجودیت او د دو قضایي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالي پیښو ته نه رسیدګي ده. په همدې حال کې د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي هم په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید از رادیو سره په خبرو کې وویل چې د روان کال په څلورو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 نوي پیښې ثبت رسولې دي چې پکې د ښځو ځانوژنه له کور څخه د هغوی هغوی تیښته پر دوی جنسي تیری او په جبر ودونه هم پکې شامل دي. شهلا حدید وویل چې د کال په لومړیو میاشتو کې 22 پیښې ځان سره ثبت کړي دي، خو په وروستۍ میاشت کې یې کچه 28 پیښو ته لوړه شوې ده. حدید یې په اړه داسې وویل:
موږ
د حمل په میاشت کې 22 پیښې درلودې، په څلور میاشت کې هم 18، او همدارنګه په وروستۍ میاشت کې مو 26 پیښې ثبت ته رسولې دي. د تاوتریخوالي ډولونه مختلف دي. یوازې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون او یا هم د ښځو چارو ریاست چارواکي نه دي چې په شمازونه او بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي، بلکې د بشري حقونو څخه د دفاع مختلف بنسټونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان، حبیب صاحب، مزار شریف.
دوستانو تاسې زموږ غلې ازادي رادیو څخوري د ژمنې سره سم مستقر راپور چمتو دی چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او ته محمد نور احتمالي ائتلاف بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان ولسي جرګه او امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر د خلکو هر ډول وسلوال کول او ملیشې جوړول د قانون خلاف کردی او افغانان یې نه غواړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال، د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او د بلخ د سرپرست والی دا احتمالي ائتلاف مثبت بولي، خو د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې له قانون بهر حرکتونه مشروعیت نه لري. سفی الله ستانکزی په دې اړه چمتو کړی راپور راوړي.
ورسته له هغه چې په ځینو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسمشر لومړي مرستیال او د بلخ سرپرست والی د وسلوالي مبارزې د پیل خبرې وکړې. د احتمالي ائتلاف له اجرایه ریاست پرته نور حکومتي چارواکي او ولسي جرګه نه مني. ولسي جرګه وایي چې د افغان ځواکونو له چوکاټ بهر د خلکو وسلوال کول او ملیشي جوړول د منلو وړ نه دی او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ور نه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې پر ورځ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق باید دغه ائتلاف پر ځای د افغان پوځیانو پیاوړتیا ته خپلې هڅې زیاتې کړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه داسې وویل:
جنرال صاحب، دوستم اوس یوازې د شمال مشر نه ده، د معاون اول د ریاست جمهوري ده. والی صاحب نم د ماهله توقع دا ده چې دلته مونږه امنیتي سکتور له روسیې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي هغه جوړې کړي، او نه به د ملیشو اجازه د افغان ولس چاته ورکړي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دا احتمالي ائتلاف بې ځایه بولي چې همدا جمعه د اختر په لومړۍ ورځ جنرال دوستم او عطا محمد نور د دې مبارزې په اړه ځینې اشارې وکړي. د بلخ سرپرست والی په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جنرال دوستم او محمد محقق د ګډو مبارزو د پیل پریکړه اعلان کړه. خغلی دوستم هم د اختر په لومړی ورځ ویل چې هم سولې ته حاضر دی او هم د جګړې په صورت کې وسلوال مبارزې ته خوشارت به دا وی چې لکتر لګي یو شمیر خلک وسلې هم ولري. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغو لوړپوړو چارواکو ګډې هڅې مثبتې بولي او وایي چې دا به د تروریزم په لمنځه وړلو کې له افغان پوځیانو سره ښه همکاري وکړي، خو حکومت هڅه کوي چې د ټولو احتمالي اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره خپل کنټرول پرې ولري. اجرایه ریاست په داسې حال کې د جنرال دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق دا خوځښتونه مثبت بولي چې افغان حکومت په وار وار د غیر مسؤوله وسلوالو په بې وسلې کولو ټینګار کړی او د ناامنیو یو علت یې همدا وسلوال بللی دي. په دې وروستۍ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دفاع د افغانانو حق ده، خو افغان ځواکونو له چوکاټه بهر هیڅ ډول وسلوال حرکتونه قانوني جواز نه لري. خو د امنیتي چارو کارپوهان بیا د حکومت له چوکاټه بهر د مخالفینو پر ضد مبارزې په نوم هر ډول وسلوال فعالیت د بهرنیو کار بولي او وایي چې هیڅ ګټه نه لري. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه یوازې د افغان پوځیانو ملاتړ ته ژمنه کوي، نو باید افغان حکومت هم د افغان پوځیانو د پیاوړي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسی ازادی رادیو اوری که دا انترنیت آسانتیا لري نو دا ازادی رادیو خبرونی پر انترنیت هم اوریدلی سی او کتلی سی پته مو دا ازادی رادیو دات کام. اوس هم ورځو یو اختریز پروګرام ته په کندهار ښار کې د کوچنی اختر په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې د موسیقي کنسرتونه جوړ سوی دي. غنی فرهنګ د کندهار غ محلي سندرغړی دی چې په دغه کنسرتونو کې خلکو ته سندرې وایي. په کندهار کې د ازادی رادیو خبریال محمد صادق رښتینی د غنی فرهنګ سره یو اختریز پروګرام جوړ کړی دی چې په ګډه پی وورو.
د ازادي رادیو ډیرو ګران اوریدونکو تاسو ټول ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارک وي. د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت نن په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي سره بانډار لرو. دا سندرغاړي محمد غنی فرهنګ نومیږي. دی د کندهار نه بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم زیات مینوال لري. ښاغلی فرهنګ صاحب تاسو ته د ازادي رادیو په دې پروګرام کې ښه راغلاست وایو او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي درته وایو.
تاسو چې مبارک سي او تاسو ټول ټیم د ټولو تخنیکارانو او د ټولو افغانستان عموما د کندهار سپیشل مسلمانانو د ټولو د اختر مبارک سي.
ویل کیږي چې د کندهار موسیقي یوازې په کندهار کې محدود نه ده، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم مینوال لري. تاسو سندرغاړی یاست، د کندهار څخه د باندې یو چا تاسو د سندرو غوښتنه کړې ده او یا هم دعوت کړی یاست؟
ټول د کندهار هنرمندان تلپ سوي ولایتو ته د افغانستان اوري کنسرتونه ورکړي دي، اوري مینوال لري. داسې نه چې شخصا یوازې زه غوښتل سوی یم، دا ټول هنرمندان غوښتل سوي دي. د کندهار مینوال لري، په هر ولایت کې هر هنرمند خپل مینوال لري، خپل شوینندل لري، خپل غوژنون کې لري.
مخکې تر دې چې ساسي د ژوند او ساسي د هنر په اړه خبرې وکړو، غواړو په لنډه توګه د اختر په اړه یو سندره راته وایس.
نو خود به درته وای یو دوه مصری غزل به درته وایم. د اختر دا یو چې ساسي توجه وړ وګرځي او د غوژنون کو د توجه وړ وګرځي. ساسي په اجازه
مهرباني.
شورز د اختر د افغانانو تبریکی ورکي، شلاست وروري ورکي، یری و دنیا ته مود خپلی خوشالی ورکی، شلاست وروری ورکی، شورز د اختر د افغانانو تبریکی ورکی، شلاست وروری ورکی، یری و دنیا ته مود خپلی خوشالی ورکی، شلاست وروری ورکی. سبق واڑی دا وطن سبق واڑی، نہ جنگ تو پکواڑی، نہ جنگ تو پکواڑی، دا وطن سبق واڑی، دا وطن سبق واڑی، نہ جنگ تو پکواڑی، نہ جنگ تو پکواڑی، خپلو بچو پلاس د شتالیم رسی ورکی، شلاست وروری ورکی، د خپلو بچو پلاس د شتالیم رسی ورکی، شلاست وروری ورکی، شبرز د اختر د افغانانو تبریکی ورکی، شلاست وروری ورکی، زری و دنیا ته مود خپلی خوشالی ورکی، شلاست وروری ورکی، زری و دنیا ته مود خپلی خوشالی ورکی، شلاست وروری ورکی، شورز د اختر د افغانانو تبریکی ورکی، شلاست وروری ورکی.
ډیر زیاته مننه. د اختر په ورځو کې مشخصا یا کوم ولایت یا د لی په کندهار کې کوم پروګرام ته خبر سوی یاست؟
دلته په دغه د باغ پل په حصه کې یو پروګرام سته چې دا ډیر خلک راځي، د میډیا او د تفریغا ځای دی. نو په دغه ځای کې دا وڅ سوی یم.
دغه په خوا چې په کندهار کې د سټډیوم په منطقه کې یا خپل پر شهیدانو چوک باندې دغه راز د جادې په سیمو کې یا د شاغا په سیمو کې یا په بابا صاحب کې وداسې د موسیقي پروګرامونه جوړېدل، اوس هغه ډول پروګرامونه نشته. د دې علت څه دی؟
د ټول د حالاتو حالت چالات بل کم دي، سره استراري حالات کې کنه افغانان چې ډېر د موسیقي سره شوق علاقه لري، خصوصا د کندهار خلک
کیواړه دي کې ظلمیان دي کې ځوانان دي کې کوشنی دي کې سپینسر دي کې سپینجری دي دا ټول د موسیقي سره شاله کلري خو هل د غال دادی چې د ګرد حالات په وجه سره کني اوس په دغه سپیرات روزه کې لا په لکه په خواچه په پروګرامونه کېدل شوکونه بو کنسرتونه بو خو هر کوم موسیقي به غېدل شمیلې به وي اوس خاص د حالات په وجه سره دغه حالات
اغه وخت چې تاسو تبان کوچنیان واسه او پیاديږم اغه ساس په وخت کې کم سندرغاړي ډیر مشهور او په کندهار کې دغه خلکو دغه کنسرت ورتللې یا غزلی ډیر اوریدلې
د کندهار هنرمندان خو کزو وایم یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاري نه لري په وجه د چی شي دا سوچ دلته په هغه وخت کې د موسیقي تعلیم ډیر کم وو موسیقي دیون روش نه درلودي لکه اوس چې موسیقي ډیره ترقی کړې ده ډیره پر مخ تللې ده مګر دی په خپل خوشاوازي باندې په خپل اوازو باندې خلک متاثر کړي وو په خپل طرزو باندې په خپل اوازو باندې یعنی دا هر یو خپل خوښمن درلودل دا هر یو خپل غوژنیون کې درلودل هر هنرمند ټول خوشاوه دا سینه چې اوس خاص یو هنرمند وو سیدی عبید الله جان خدای پاک چې پر و رحمیږي په سلو کې د شپې توکس خوښو شمامت بیا په سلو کې د 50 کس خوښو سید محمد بیا په سلو کې د 30 کس خوښو ولی محمد بیا په سلو کې د 100 کس خوښو عبد الروف هم خدای دې ژوندې لري هغه بیا په سلو کې د 100 کس خوښو د ټولو هنرمندانو د ټولو هنرمندانو خپل غژنیون کې درلودل خپل علاقمندان یې درلودل
تاسو خپل هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاس او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندري خوښوي او اوري
زه په خپل یو عادت لرم زه چې هر یو غزل وای هر یو هنرمند زی اورم زما په خپل دغه طبيعت دی زه ټول هنرمندان اورم زه خپل ادم هنرمندم زه خوایم زه باید نور وارم چې دیت سوای هنرمند باید نورې واوري هنرمند باید نور هنرمندان واوري ټول هنرمندان زه اورم ټول هنرمندان چې په دغه کندهار کې موجود دي ځکه په لاندې چې ژوند دي خدای دې ژوند ورکي ټول ته د ټول هنرمندان سر زما علاقه لرم او مين ور سره لرم او مې خوښ شي او مې غوړ ته نسم او مې اورم
غوړ ساسي وسندره واورو او دغه سندره په باره کې معلومات راکې
او سندره خو بدرته وایم تاره ټول ټپيره تو
ټپيره ته وایس
ټپيره تو وای دام د پښتنو دودو اناناتي ډیر وخت څخه تاریخ لري ټپي بدرته وایم
مهرباني
خال دی وهاوي خبر دین کړم خال دی وهاوي خبر دین کړم نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه نا خبره کې د سلګوې شوندو سرونه جانا جسمات او مر ور کې جانا جسمات او مر ور کې د تنج خال په چړو جدا غوام د تنج خال په چړو جدا غوام
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلي
خود مو ویلي
د کندهار په ساته د کومي سیمه خلک ډیر کاکړی غاړي خوشوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې
په افغانستان کې کاکړی خود ډیر وخت څخه تاریخ لري دا ټپی او کاکړی بیا په پښتونو سیمو کې خو به بیخي د وخت څخه ډیر تاریخ لري دغه پاسه لکه ډیر خوشي او اوس په زموږ په داخل د کندهار په شهر کې ډیر مینوال پیدا سوي دي
د چې شو د ټپو کده کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوی درې کاکړی غاړي به واورو
خود په واړو ستر خود
یا جواب را کګرانو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی و دیوال ته می شړل ستاند واده واده ټکان کې دل ستاند واده واده ټکان کې دل ستاند واده رب زور جي زور ور دي ګران زما زما څمر ور دي ګران زما زما څمر ور دي ګران زما ماو گران چی بیلوی پرتن جیور اور واخلی کالی پرتن جیور اور واخلی کالی پرتن جیور گران وک تور کالی و مات دیر دیر خون را کوی و مات دیر دیر خون را کوی و مات دیر بن کالی لکھ مولا یاری جین نکیج پغلا یاری جین نکیج پغلا یاری جین
دوستانو ته صادق رښتینی ځنګړې مرکم واوریدلای چې په کندهار کې له نورمن سره کړو اوس 2:14 دقیقې دی فرشته جلال زی په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډی زبروي
افغانستان د سولې عالی شورا وای د طالبانو لاستازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت له یو شمېر نورو غړو سره په دې اړه خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د پیل شوو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. چودری د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې ته ویلي چې دوی د مذاکرو لپاره زمينه سازي کوي. امریکایي څېړونکي وایي هغه عسکر چې د تیری پنځمې په ورځ د تنیسی ایالت د چتنوګا سیمې پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی وو. د ایران ستر مذهبي مشر ایتلا علي خامنئي نن وویل د امریکا د خودخواهۍ په وړاندې مخالفت ته به دوام ورکړي. د جوهر سرنایف په نوم یو شتکلن چچنی هلک چې په 2010 میلادي کال کې د امریکا په باستن ښار کې د اوږدې ځغاستې پر سیالۍ بمي حمله کړې وه. د امریکا په کلورادو ایالت کې د ډیرو خطرناکو مجرمینو زندان ته ولېږدول سو. او د څارنې ډلې او کوردي ملیشه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والو یا داعش د سوریا او عراق په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د کیمیاوي ګاز کارولی دی.
له فرشته جلزیز خپه منن سره اوس موضوع اقتصادی خبرونه ته
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري ټاکل شوی دی چې پراتلونکو څو ورځې کې افغان او چکی چارواکي په کابل ښار کې د برېښنایي موټرونو د فعال کولو په اړه خبري وکړي. د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله خوانچ ازادي رادیو ته وویل چې افغان او چکی چارواکي به ډیجر په دې خبري وکړي چې څه ډول په کابل ښار کې برېښنایي موټر نو بیا فعال کړي. د شغلي خوانچ په خبره د چک جمهوریت دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې برېښنایي موټر نه فعال کړي او هڅه کوي چې د دوو موټرونو د بیا فعال کولو لپاره مالی ملاتړ پیدا کړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د برېښنایي موټرونو تهدابې شوونکي د چک جمهوریت دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د هوا تازه او وچه میوه، ترکاری، ډبري او غالي په هندستان کې ښه بازار لري. د دې خونو مرستيال خانجان لوګوزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ترڅنګ هندي مالونه هم د ښه کیفیت لرلو په خاطر د افغانستان په بازارونو کې ښه درېدلې دي. د شغل لوګوزی په خبره هندي ته لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا چرمی صنایعو جوړونکي وایي چې د صنعت ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې د صنعت له منځه ولاړ شي. د صنعتکاران وایي اوس مهال یې بازارونه له سقوط سره مخامخ دي. دوی وایي مخکې له دې په افغانستان کې بهرنۍ موسسې چې د دوی بازارونو پر دغو موسسو تکیه کړې وه، خو له افغانستان د بهرنۍ موسسو په وتلو سره د دوی بازار هم له ماتې سره مخ شوی دی. بل خو د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي چې د حکومت نه پاملرنې له کبله دې ته اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي. د خبرونو پای
دوستانو سم د ژمنې سره سم د ونیس پروګرامونه دي تاندې څنګه او حقیقت ساده چې په هغه کې د جرای مو پرکاچه خبرې سوي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو. د روژې فلسفه دا ده چې مور د وږي لزړه خبر شي او د اختر منزل داسې چې شتمن له غریب سره خپل خوخي وویشي. په دې روژه او اختر کې مو چاته خیر ورسید او کنه؟
ما یو پلان نیولای د غریبانو لپاره ان شاء الله تعالی چې په اختر کې سره زړه
ډوډۍ مرته واخسته ډېر زیات دواګانې
هغه څوک چې خپل مال په بل چا باندې مصرفي بیا خصوصا
د ورورولۍ د وطن دوستی احساس د چي د شخصیت ورکی.
دوستانو د دې موضوع تر څنګ په نننې خبرونه کې د نامزاد هله کورنۍ لخوا د انجلې کورنۍ ته د ایدې یا د اخترې د وړلو دود پاړه هم غږیږو.
کلیره تر وړ سره زر را تر وړ
یاله کورنۍ باندې ډیر زبر
دا ځوانان چې دې تر اوسه پوري به واده نه پاتې
شي دې دود له منځه وړل پکار دی.
یوې بلې تاندې څانګې سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. خیلی لاسونه خوبا پزړه رو خلک سره کوي. پزړه بیمار یا بې وسه خلک د یوې ګولې ډوډۍ په غم کې وي. دوستانو د دینی عالمانو پر وینا د روژې د فرضیت یو مقصد دا هم دی چې مور د وږي له نسه خبر شي او د خیر لاس ور وغځوي او په اختر کې خپل خوښي ورسره نیمه کړي. راځئ څو ځوانانو ته غوږ شو چې په روژه کې چا ته څه خیر ورسید او اختر ته په څه نیت وو.
محمد عالم خبرې کوم د بغلان ولایت یم. ما یو پلان نیولی د غریبانو لپاره ان شاء الله تعالی چې په اختر کې سره زر کومک کوم اوس مطابق باندې دا چې هغې په خوراکي توکي اخلي کالي مالی اخلي زغه ورکوم.
نوم سلام د کاپیسا ولایت د تګاب لوسالی فقیر ولز ډیر د افغانستان کې خیر خیګنې مستحق یا حقدار دي. کالی خو متروسه نه دی اخیستي خو نقد روپۍ خوړم ډیر اخیستي دي. یو بې وزله خزه یو ډوډۍ اته واش ډوډۍ مرته واخسته خو ډیر زیات دواګانې وکړي. ما باندې دا دوه ډیر خیو لګیږي نورم تشویق کوم پاینده کې بدین نورم کوم کو.
نوم مې محمد اسماعیل عمر خیل د میدان وردګ ولا تر اوسه پورې خو مې نه دی کړو. بل اخته ته ان شاء الله نیت ده چې ډیرو دوستانو سره سم لوس کی ټوک چې احتیاج یو سره کومک کو ان شاء الله.
ملګرو دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریک کړه. دوی څه راته لیکلي؟ نظرونه یې وګمه رشیدی او مسوده نیازیل ولی
ګل تاګه ویلي کې پروژه کې د اختر لپاره په سودا پسې لاړم. زموږ د کور ترڅنګ د وی فقیر کورنۍ یو ماشوم راته وویل چې کاش زما لاله هم ژوندۍ وای چې نن یې د تاغوندې موږ ته هم د اختر سودا راوړې وای. وایي سترګې مې راډه کې شوې د سودا پنډ مې د دوی کور ته یووړ او کور کې مې بهانه وکړه چې سودا مې هېره شوه سبا به یې راوړم.
جانان خدرخیل لیکي چې یوه شپه مې له تراوه وروسته ځان ته د خپلې خوښې خواړه پاخه کړل. زما کوټې ته مخامخ جومات نه یو کس راغی وی ویل موږ دوه مسافر یو او په هغه مات کې موش پده ما خامو په عبور جماعت کړي کڅ خوړه لري وای زما زړه درد وکړ. ډک دیک تیار خوړه می دوی ته وسپارل او ما هغه شپه پېښلمې په تریخ چای او ډوډۍ وکړ. خو سبانه ورځ می تر نور ورځو ډیره خطیره شو.
حمید ګل شیرزی لیکلی هغه بل ورځ لرو جماعت مخ کې د باندې ووتم او تر خپل واسه می د سړک په غاړه ناس فقیرانو سره مرسته وکړه. د دوی په خوشاله کې می د سخن او خوګلخت هیڅ کړ چې په خو می کله هم نو هیڅ کړی.
تحسین الله همدرد له خوستلی کې زما پلار تل غریبانو سره مرسته کوي. یو ځلی موږ ته د اختر لپاره یوه جوړه کالی وکړل خو یو بل مستحق ځوان ته دوه جوړه کالی وکړل. همداسې وخت نا وخت د روژه ماتی لپاره خلکو ته غوښه اخیستي چې دغه د خیر کارونه یې موږ هم نورو سره مرسته کولو ته هڅوي.
عرفان اسمت لیکي چې د الینګار سیند په غاړه هر مازدیګر ګڼ ځوانان سره راټولیږي. د دوی ترمنځ مو یوه ورځ یو ځوان ته ورپام شو چې هر ماښام به یې له دې سیند یخې اوبه کور ته وړي ځکه چې د یخ اخیستل لوواسینه درلود. موږ ملګری سره راټول شو او پیسې مو ورته راټول کړې چې پاتې روژه یخ وخلی او روژه په سړو وبو مات کړی.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان هنري زبن پر لوی مذهب انسانیت دې محبت لوی سجدا.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د دینی علوم استاد سید الرحمن احساس هم وایي چې د اجباري صدقو لکه زکات، کفاره او د نظر ترڅنګ که یو څوک د خپل نیک نیت په اساس نوره اضافي مالی مرسته له حاجتمندو سره کوي او د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او درناوی کوي.
د زکات او د کم اجباري مالی عبادتونه چې دي دا یوازې دې لپاره نه دي چې د خلکو مشکل پرې حل شي. د ترڅنګ یو بل فلسفه دا پرته ده چې د نورو خلکو له زړونو نه عقدي ووزي، خلکو ترمنځ مینه او محبت او الفت پیدا سي، نو دغه یو ځوان چې خپل پیسې په بل ملګري، په خپل امزولي، په خپل دوست او په بل وطنوال باندې مصرفي، د دېغه عاطفه او محبت او توجه جلبې چې د اسلام کې مطلوب ده. ټولنه کې هغه ځان ته مرتبه لري، ځان ته جای لري، ځکه مال هر چا ته ډېر نږدې او محبوب شی ده. هغه چې څوک له چانه قرباني، نو نور خلک تبن په دې باور باندې کېږي چې دا سړی د سر قرباني او د وینې قرباني تم د ټولنې د رفاه او د خوشبختۍ لپاره آماده ده.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورته
رونغله کم اختر تستر تخم خر شابل په خندر شاب
ستر اختر لالری دی په خیر دی راشي. دوستانو، دغه سندرغاړي په سیر د یو شمیر تازه کوش د شویون جونو کورنۍ هم د هلک لکورنۍ خامخه ایدی یا اختری غواړي. د میدان وردګو سیدونکو شمس الرحمن خو بیا د اختر په شمول ځینې نورې ښې ورځې او مناسبتونه هم یادوي چې د انجلۍ کورنۍ خپل برخه خامخا پکې غواړي.
دا خاص د انجلۍ د کورنۍ وي، ځکه سویا باندې میوې یا دغه جوړې یا شاید څومره په ځکه سویا یا بیروبار وي، هغوی پرې خوشحالېږي. لکه اختر کې راځي، د موږ په ساحو کې د درمندونو په وخت کې دا اوړه چې غنم ربدل کېږي، په دې وختونو کې ځینې میوې او جامې خلک یو بل ته سره وړي، نوروزي په شکل باندې یو بل ته سره وړي. خاص د اختر خو بیا حتمي ځینې داسې خلک موږ لرو چې هغه شتمن دي، په دې مراسمو باندې هېڅ مشکل نه پرازي، خو لیکن موږ په ټولنه کې داسې غریب او غربه خلک لرو چې هغه د دې وس نه لري د همدغو مراسمو په خاطر باندې چې خپل ځوان زوی ته کوزده وکړي، د دې دود له منځه وړل پکار دي، نه واخلي نه چاته ورکړي.
څه موده مخکې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو، همزولو چې د مجردو او په ځانګړي ډول د بې وسه ځوانانو د خوښۍ باعث شو، خو دا قانون لا توشي شوی نه دی. په اخترونو کې د انجلۍ کورنۍ ته د عیدي یا د اخترۍ وړلو دود او رسم په اړه ځوانان څه وایي؟
زما نوم ګلبهار پکتین ده او د پکتیا ولایت. که هغه خلک چې بې وزله دي او د عیدي پیسې هم نه لري، د هلک کورنۍ باندې ډېر زبر ده او زور ده. د نامزادې د کورنۍ لخوا یو جبر په یغو خلکو باندې ښودل کېږي چې تاسو به دومره شی راوړې. دا رواج باید ورک شي، څه ضرورت ده؟
نیلوفر هم د پوهنتون کابل زده کوونکی، باید چې خلک دا مصرفونه ورو ورو د بین یوسي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان چې دي تر اوسه پورې بې واده نه پاتې شوي دي. د دغه عمده علت دا دی چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړه او دا ډېر مصرفونه دي.
نصر احمد شهاب یم، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ. پله مې کوشش کړی او زمونږ په ځای کې شکر ده دا رواج هم دومره نشته. هانو که په خپل خوښه مڅوار وړه هغه به نو زمونږ ځواني وي. خو شته دي داسې خلک پېژنم، ملګري مې دي چې شل زره پنځه ویشت زره داسې دوی قرض کوي، هغه یو د اختر په ورځ چې دی سر کړه ځي د غونه مصرف کوي.
زما نوم اوسی دی، د ورور کوژ دمو چې کړی دی هغه هماغسې مصرف غړي. یعنی عیدي کې باید طلا بنګړي همدغه قیمتي لباس او دا نوره میوه وچ او د لنده دغه میوه باید تاسو ورسره وړئ. نو زیاتره خلک د دې په خاطر چې پیسې پیدا کړي، د هغه د خاطر نور ځای ته ځي، لکه ایران دو ځای ته ځي، مجبور دي چې د کارونه وکړو.
خفا خلق دی خدای خوشاله کړي. دغه تازه کوژده شوې پیغله لیلا ځکه خوشاله ده چې په وخت ایدی ورول شوې ده. لیلا وایي چې د هلک کورنۍ اقتصاد په کتو باید له هغه د ایدی غوښتنه وشي.
ما ډېر زیات خوشحاله احساس وکړه چې زما سره د خسر کورنۍ مې دومره مینه لري چې په وخت سره یې موږ ته نصیر وړله. زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري، د هغې اقتصاد ته وګوري، بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي. کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، جلبي، ماهي، کیک، کلچې، وچه میوه.
خو د کابل پوهنتون یوه محصله مینا نظری بیا وایي چې عیدي یا نوروزی باید د تحفې په ډول وي او تحفه خلک په خپله رضا یو چاته ورکوي، نه په قصدن غوښتل او شلګی.
دا داسې څه دي چې یعنی یوه ډالۍ ته د هلک د کورنۍ راوځي، نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي او د یو خوشحاله فضا رامنځته کول دي اصلا. خو که چیرې هلک وس ونه لري، د دې توان ونه لري، نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي. قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي.
په اسلام کې یو چاته د تحفه یا د یو څه هدیه ورکول جواز لري، خو چې په خپله خوښوي. دا خبره دوستانو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د دینی علومو استاد سید الرحمن احساس کوي او زیاتوي:
موږ تاسو کزان ته د یو مسلمان پر سترګو ګورو نو باید د پیغمبر طریقه په ودونو کې هم عملی کو، په نکاحونو کې هم عملی کو. هیڅ نو ثبوت نشته چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نامزادۍ له مرحلې نه د واده تر مرحلې پورې که اختر راغلی ده او که روزه راغلی ده او یا داسې میاشتې ورځې چې موږ ورته په احترام باندې قایل راغلي یي، هغوی د خپل نامزد او یا د خپلې منکوهې لپاره تحفې ورلیږلې وي. مینان پر شریعت کې د دغه شی تحفو ورکولو هیڅ نو ثبوت نشته ده که د هدیې او د تحفې پر نامه څوک چاته څه شی ورکوي جواز لري. که دا د دې واده او د دې نکاح او د دغو شرعي مسایلو یو جز بولي، دا به بدعت ده، ناروا ده، حرام ده، همې ورکوونکی ګناهګاریږي، همې اخیستونکی ګناهګاریږي. د نجلۍ له کورنۍ نه خوانه که داسې غوښتنې کېږي، دا هم ناروا غوښتنې دي، دا جبري غوښتنې دي. د نجلۍ کورنۍ باید داسې ناروا غوښتنې کله هم لالک نه ونه کړي.
د واده د لوړو لګښتونو د مخنیوي قانون به کله توشي او تطبیق شي؟ دوستانو، دا لا هم همداسې پوښتنه پاتې ده، خو که په خپله ځوانان او خصوصا د نجلۍ کورنۍ د واده اړوند ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، نو د غوربند اوسیدونکي فضل مالک ظریف په څیر ګڼ ځوانان به خوشحاله او آرامه وي. دی له خپلې خسرګنې ولې راضي دی؟ وابه ورو
او کوژده مې کړی 15 میاشتې کېږي. هر څوک په خپله په نامزادي دورې کې دا شی نه کوي، خو زما خسر ما ته دایم ویلې چې ایدي مروړه چې ایدي آرامه ده، او ما خپله ایدي وړي نه ده ترس چې وړه ده مهرباني په کار کې ده. سره خوږې نه واقعیت خوشحاله یم، او باید ټول خلک همداسې وکړي. څه چې اسلام کې روا دي باید اسلام په لاره باندې لاړ شي، او خپله اقتصاد ته وګوري، خپل د زوم اقتصاد ته وګوري چې د وسې نه کېږي که نه کېږي.
ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړه شي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ: shafaqn@rferl.org. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت صدای په دې پروګرام کې د کابل د امنیت قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیم صاحب سره مرکه لرو. لومړی خو تاسو شرف لاسته یو ډېر زیات مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. کراسو مستقیما د سوالو برخو ته، طبیعي ده کابل یو غټ ښار دی او په دې ښار کې نفوس زیات دی، مشکلات دي، اما په دې وروستیو کې داسې شکایت او اوازې او راپورونه موجود دي چې جرم او جنایت د پخوا په پرتله زیات شوی دی. ستاسو تحلیل څه دی؟ آیا واقعا دا جرم او جنایت زیات شوی دي، او که زیات شوی دي په کوم اندازه کچه زیات دی؟
ډیره مننه اصول عمل صاحب. په لومړي قدم کې ستاسو راتګ د کابل د امنیه قمندانۍ ته ښه راغلاست وایمه. راځو د سوال برخې ته دی چې واقعا د کابل پولیس ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا داسې تعداد د نفوس دلته بیخي زیات ده، یعنی تقریبا 2.5 میلیونه نفوس په ښار د کابل کې ده، او د ورځې 1.5 میلیون کله چې د موږ محاسبو یا ارقامو ښودلې یا کوم برنامې چې لرو، د ورځې 1.5 میلیون نفوس له ولایاتو نه کابل ته داخلیږي او خپل د ضرورت وړ توکي اخلي یا یې راوړي او بیرته خارجیږي یا خپل کاروبار پسې راځي. چې دې ته یو ډیر منظم او قوي تشکیل پکار ده. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې د موږ تشکیل تر اوسه پورې جهاني ټولنه تمویلوي، یعنی خپله خود کفا نه یو. کله چې خپله خود کفا سو، موږ به نظر په مغه فرمول چې د څومره اتباعو په سر څومره پولیس باید وي، څومره یې کشفي وي، هغه فرمول ته به ځان نشو. چې دې فرمول ته اوس موږ ځان نشو رسولی، ځکه بودیجه د موږ په لاس کې نه ده. او هغه ارقام چې څوک وایي، مثلا یو وکیل صاحب پرون وویلې چې په یوه میاشت کې 1 شپېته اختطاف یا سړي تښتونونکي عملونه سوي، در حالې چې کاملا یې ردومه کاملا. ما سره ارقام ایښي که تاسې بیا غواړئ، یا جدول یې درکوم. په ټو په دا نوي کال کې د عمل لومړۍ نیټې نه تر اوسه چې زه ورته مصاحبه کوو، 11 موارده لرو. په 11 موارد کې 9 موارده بیرته د سړي تښتونکو له منګولو خلاصوي، یا په شکل د اشکالو، یا موږ حلقه پې ټینګه کړې، یا بلفیل نیولي دي. او تقریبا موږ له 2 تر 12 غټو وړو بانډ ګروپونه نیولي دي، دی دوی سلاوی منی ولی دی حتی دس سلاوی مر سره ونی ولی سی دوی په د درې درې نیم یا دو نیم کالو کې په هغه باندې سړی تخته ولی و اختطافونه یې کړی و ډېرې لاسته راوړنې لري.
نو تاسو مخکې د ځینو مواردو یادونه وکړه چې اضافه تر لس موارد د اختطاف په سړی تشتمنو چې تاسو ثبت کړی دي، کله مقایسه کو د تیرو کلونو سره ګمان کوئ چې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی؟
که دا د تیرو کلونو سره مقایسه کو، زه په مسؤلیت سره او هغه تعلیف چې ما اجرا کړی داسې په هغه کې په قرآن لاس ایښی وه، په قرآن لاس ایښی وه، دا ټول مسؤلیتونه داسې نه سې زه فعلاً مسؤول د پولیسو د کابل یم، دا ټول شیان به زه په نظر کې نیسم. په مراتب مراتبو قایش راغلی کم
مثلا څومره کمال،
یعنی خپله په عمومي جرایمو کې اته دیرش فیصده قایش راغلی، په سلو کې اته دیرش فیصده. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظرسنجي یا هغه سروې چې لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې سل فیصده نور چې دوه سوه فیصده سوای وای، ولې هغه هم زیات سوایم نه ده، اته دیرش فیصده نور هم کوسوای، دا ټول لاسته راوړنې دي. یا فرض مثال
اوس انتقاد دلته دی په رمي صاحب چې هم کله ستاسو د جرایمو اړخ دی هم د امنیتي مشکلاتو په برخه کې، چې خلک انتقاد لري چې مثلا خلک دې غلري فرزن په شکل د ډلې دوه کسیزې یا درې کسیز ډلې عملا د کابل په ښار کې د شپې لخوا ګشت ګذار کوي او دوی دې ته منتظر وي چې باید یو څه لاسته راوړي. یا مثلا انتحاري حمله کوونکی دی، دی غواړي یو ځای هدف ته ځان ورسوي، ولې د پولیسو څارنه نه کوي کېږي چې مخنیوی یې وسي مخکې تر دې چې حادثه رامنځته سي او پېښه وسي، د دوی مخه باید ونیول سي؟ دغه څارنه ولې د پولیسو؟
ما مخکې په دې نقطې ته اشاره وکړه جناب سلامال صاحب، سموک په مثلا په دولس مواردو کې، پنځلس مواردو کې، لسو مواردو کې نور نیسو، ولې یو هدف ته ځان رسوي هغه بیا څه کوو؟ هغه خو هم نه پرېږدو، ما درته وویلې هغه هم نیسو، منته هغه عمل اجرا کوي رانه، ای نورو مخه نیسو چې دا ډېره غټه فیصدي ده چې مخنیوی کېږي، عمل اجرا کوي. بعد له دې چې دغه عمل ته ورسېدو موږ بیا هم لاسته راوړنې لرو، دوی نه پرېږدو، دوی نیسو چې دا خپله یو لاس. هره هفته هر هفته تاسو شاید اشاره د مطبوعات خپله مطبوعاتیانې حتمانې وینئ، چې موږ هر پنځلس ورځې بعد سل نفره، دو سوه نفره، اویا نفره، اتیا نفره مزنونین په مختلفو جرایمو کې نیسو، هم تروریستي، هم سازمان یافته، هم آزاد، او د قانون منګولو ته یې سپارو. حتی اوس بیخي په نظارتخانو دې کې جای کم ورته لرو، موږ درګرده نیسو په دې کې هېڅ هغه نشته، خصوصا په مخدراتو کو کې په دې او اخرو کې د موږ گرفتارۍ دومره زیاتې شوي دي، یعنی په دغه لس دیارلس کلن تیر تاریخ کې اصلا ساری نه لري.
دا عام کسان دي که نه دي کې ځینې پولیس یا امنیتي ځواکونه هم لاس لري، ځکه چې ځینې راپورونه شته چې خپله پولیس په بعضو مواردو کې لاس لري د مخدره موادو په توزیع په ویشلو خرڅلاو کې. ستاسو معلومات څه شی؟
سلامال صاحب، دغه ډېر څه موږ نیولي دا خو عام کسان دي، ولې څه په مواد مخدر کې خو کم میلی سم یا نه سم میلی، ولې په بعضې جرایمو کې پولیس هم د دغې ټولنې زیږنده دي، د دغې جامې ځوانان دي، بل څوک نه دي، خو څوک په پولیسو کې دي، څوک په اردو کې، څوک په ملکي کې، څوک په دوکانداري کې، څوک بیکاره، خو ټول هم دغه ځوانان دي په دغه شرایطو کې را لوی شوي دي، دې کې شک نشته. ولې موږ پولیس نیولي دي کوم څه اخاذي کوي؟ موږ دغه اوس دا د ما په دفتر کې دا کمره ناست په دا سکرین دا دلته ده، ټولې دروازې د کابل ټولې زه د سکرین کې وینم، پولیس برخورد څنګه ده له خلکو سره، پولیس تلاشي څنګه کوي، پولیس مشکوک افراد څنګه کوزوي، پولیس آیا دغه اقدامات چې کوي دا مسلکي اساساتو برابر دي که نه دي، آیا اخاذي کوي که نه، که کوم موټر یې کونج ته که پنځه روپۍ دې واخیستې هلته دستي ثبت ده، په هغه ساعت ګروپ پسې توظیف ده او کمره عکس ورکوي او ساعتو ټایم یې ورکوي، څیره یې ورکوي، ځي نیسي بندیانه وي. چې په دې موارد
کې
اتهویس کسه تر اوسه ما بندیان کوي، اتهویس کسه په دې مواردو کې، او دویم ټکه پوه دي چې دغسې امکانات پیدا شوي دي چې په دې کې ډېر تغییرات راغلي.
یو بل ستونزه ده
البته دا څه په موادو مخدره
پس شته، یو بل مشکل مشکل چې موجود ده هغه په کابل کې ده خلکو سره په غیر قانوني شکل د وسلو موجودیت دی. سم د مخکې د کابل امنیت قومندانۍ ویلي وه چې د دې وسلې د ټولولو لپاره به یې کمپاین پیلوي. په دې کمپاین سرنوشت بل آخره څه شو؟ تر کومې اندازې پورې تاسې موافق وئ په دې پلان کې؟ او داسې معلومېږي چې لا هم د ځینو کسانو سره وسلې موجودې دي.
مسئول دی پولیس او دی کابل ملت خپلو امواج او دی رادیو دی سپونه ورسوي سه هر څوک وي چې بدون دی مجاوز سلا ورسره وي ډیر قاطع برخورد ورسره کوم په هیڅ وجه نه پرېدم چې وی ګرځوي او نه دی پولیس کابل ته مام داسې امر کړی چې پرې دی پرې نه دی یا امنیتی ټیم دی کابل په مجموع کې او ډېر هم نیولي دي او د قانون منګولو ته هم سپارلي دي. په هر 15 ورځې بعد کې چې موږ مطبوعاتي کنفرانس لرو تاسې وینئ چې د میز په سر وسلې کوټي او دا مرم دغسې خلکو نه نیولي او د خلکو مورچا کړي د کمرو مخې ته درولي دي. په دې کې ډېر مطمئن اوسه. ولې یو تعداد خلک هغه کارت لري شاید په شخصي لباس کې وي شاید په دې طرزالعمل مارتویل چې کار شروع سوی ده هغه کار وضعیت فاینل ته رسېدلی ده او شاید په دې نږدې راتلونکو کې د تطبیق وړ وکړي.
په دې سره کې تاسو ویلي وو چې غواړي کور په کور تلاشي هڅه وکړي کابل کې که څنګه تر حده پورې ناممکن دی ولې بیا هم داسې اقدام تاسو کړی؟
مو داسې شپه نسته چې څلور پنځه شپه کور تلاشي ده په داخل د ښار داسې شپه نشته چې په ولسوالیو د کابل کې موږ عملیات ونه لرو او تصفیه او تلاشي ونه لرو. هر څه چې په دې تصفیه او تلاشي کې لاسته راغلي ضبط کړي دي او د دې متخلفین هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. ولې جای لري تر څو دا یادونه وکړمه که چیرې دغه طرزالعمل جوړ سه موږ بیا هم یو پروګرام په مخ کې لرو داسې څه وړ به وي څه کوو لرو یې هغه به تاسې عملاً ووینئ او شاید د ملت او د عامه وګړو په خیر
څه ډول مثلا څه پلان لري؟
یعنې د سلات ټولولو په حساب مثلا که اوس څلور میله یا لس میله سلا یو سړي سره ده په هغه طرزالعمل کې شاید یا دوه میله یا درې میله یو څه خلاف د دغه طرزالعمل وي که نه طبیعي ده. دا موږ ته معلومیږي د دې ضمانت چا کړی ده چا راوستلي او هغه سلا چې سب ده ده په کورنیو چارو په وزارت کې د موږ د تروریزم ریاست ته چې هغه د جرایمو د مخنیوي په عمومي ریاست پورې اړه لري. وخت چې یو څوک ورځي نظر په نوي طرزالعمل تمدید د کارت د سلا یا تجدید اخلي نو هغه ورته وایي چې وروره دغلته په دې تعبیز کې د تا دولس میله سلا دلته موږ سره سب ده یا پنځه میله په دې طرزالعمل کې تا ته د یو میل حق ده یا د دوه میلو تو لطفا هغه څلور پنځه میله چې اضافه له دې طرزالعمله ده موږ سره ثب ده هغه راوړه تعویل یې کړه چې بیا بل کار سر کړه. دا یو دوم ده دغه د کارت ورکول یا د طرزالعمل تطبیق کول دا خپله هم د ډایاک یوه پروسه ده یا د سلا ټولولو یوه پروسه ده. که موږ پسې ډېر د افغانستان کې جنګونه تیر شوي سلاوې خلکو خکې کړي دي خو که یو چا ته وایو چې ته یو دوه میله سلا موږ ته واخله دولت ته یې تعویل کړه کومه یې کوم هلته بازار نه لري که نه ولې دا بهترینه پروسه ده چې هر سړی ځان ته سلا یا ده سب سو معلوم سو سلار جا یو را پیدا یې که خو یو څوک خل سلا شول ترې راوایخیستله او دا دلته سب سو له کومې ورځې چې دا سلا سب شوې د کورنیو چارو په وزارت کې یا د ترهګریز پیښو سره د مبارزې په ریاست کې دا سلا د هغه شخص نه ده دا د دولت سلا ده ځکه چې هر وخت طرزالعمل ته یې نیکي اور ورته سې راوړی مسله دوی به وایي د ما ده دوی ورته سې نه په دغه تعوت تا کړی ده دا سلا یې ما ده صرف تا سره د امنیت دپاره وه دا ډېره یوه غټه لاسته راوړنه.
یو بله پروسه هم د کابل پولیسو پیل کړې وه هغه د تورو شیشو لرونکو موټرانو مسله ده د دې برخلیک بالاخره څه شو تر کومه اندازې پورې تاسې موافقه وئ چې تر زیاته هغه پورې جرم جنایت د همدې طریقه کېدای شي؟
دا پروسې نه زه ډېر راضي یم زخته ډېر ما داسې فکر نه کاوه چې دومره بې مقاومته به یې تطبیق کړو ګرچې مقاومتونه خو طبیعي دي یو څه کېږي یو څه خواشینۍ کېږي دغه بعضې خلک چې اصلي اعمار او ارقام د واقعاتو نه وي ورته معلوم چې جرایم دومره سلو او ارقام یې ښیي
مشکلات د چا لخوا پیدا کېدل؟
هر نوع زور واکو لخوا ولې داسې مشکل تر اوسه موږ ته نه ده پیدا شوی چې موږ ونه شو کړای پرې پاتې.
او د پروسې په شانې په توګه غواړم وپوښتم چې د اختر لپاره څه خاصې امادګۍ نیول شوې دي د کابل رسد د امنیت ټینګښت لپاره؟
ډېره مننه سولمال صاحب، واقعاً ښه پوښتنه ده او جایم لري چې په دغه مقطع زمانې کې دا پوښتنه وشي. د اختر دپاره خو موږ منظم پلانونه نیولي دي، ډېر ښه تدابیر به ولرو انشاءالله. انشاءالله که خدای کول دي موږ د کابل ولایت اوسیدونکو به ډېر ښه اختر ولرو، او موږ امیدوار یو چې د ناخواله اجراتو په هکله دوی مایوسه نه شي د اختر په ورځو کې. نو هغه پلانونه موږ تطبیقوو، که هغه کشفي دي که هغه نه دي، ډېر ښه منظم پلانونه هم نیولي. خدای مهربانه ده چې ښه اختر به ولرو. او پاتاسو یو هغه بوله چې تاسو یې غلط طریقه بیا وایم، دغه بعضې د موږ تجاران یا اټیوال چې دغه د پلاستیکي توفانچو یا پټاپیو ډزې داسې سامان آلاتو مواد خرڅوي، جدن غوښتنه ته کېږي او ما ټولو حوزو ولسوالۍ ته وظیفه ورکړې. که داسې دوکاندار یې په ساحه کې ګیر سه او دوی اجرات نه وکړي، بیا به یې دوی جزا ویني. نو دا پلټنه زموږ روانه ده، خو هیله مې هم دا ده چې دوی دا کار ونکړي. او له محترمو والدینو نه مې هم دا ده، مور و پلار د اطفالو نه، چې وړو ته که پیسې ورکوي د بل یو شي په خاطر دې ورکړي. دغه پوښتنه دې وکړي چې دا کار مه کوي. دا ځکه چې له یوې خوا که داسې ډزو ډز وي چې روسستان له دې نه استفاده کوي، او امنیتي ارګانونه نه شي کولای چې زر ور ورسوي چې وایي چې دا دا به دغسې بعضې چای یا د وړو ډزې به وي. او له بلې خوا اسحان دی اما مخصوص شوی زموږ په ګرانو هیوادوالو چې ډېر دردېدلي، ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي. دوی په اسحانو باندې ډېر مخصوص کړنې دا اثر لري.
بلې د کابل امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي بلې زت مننه کوم چې حاضر سولې زموږ سره مرکه وکړي.
تشکر سولما صاحب.